السلام علیکم وقتم بخیر د امریکا غک اتصال پروگرام ته بخیر راغلاست. په داسې حال کې چې ټاکل شوی سبا دوشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا و 50مه غونډه جوړ شي، یو شمیر افغان نجونې وایي چې تر اوسه د غونډو دوی ته څه نه دي ورکړي او دا سازمان باید د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص لپاره ځواب ویلو ته اړ کړي. په دې درې کالو کې ولې د افغانستان په اړه یو واحد نړیواله تګلاره پیدا نه شوه؟ د نړۍ عملی اقدام د طالبانو په کړنو بدسلی. په دې باندې نن زما ملمانه نظر ورکړي او همداشان د خبریالانو په وضعیت هم لنډه مرکه لرو. زه ګالیا رانا نورستانی ما پروګرام په لنډه خبرونه پیلوم. د خوست ولایت په ځازی میدان ولسوالۍ کې د طالبانو لوري د امنیتي پوستې د جوړولو پر سر د اختلافات په دوام د دغې ډلې غړیو یو ځل بیا له پاکستاني پوځیانو سره نښته کړې ده. د راپورونو له مخې په دغو نښتو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په خوست ولایت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې یوې رسنۍ نن راپور ورکړ چې د دغه ولایت مرستیال ولی محبوب شاه سرحدي سیمې ته سفر کړی او د خوست په ځازی میدان ولسوالۍ کې له قومي مشرانو او سرحدي ځواکونو سره په لیدنه کې وویل چې هیچ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان په خاوره تیری وکړي. ځینې سرچینو په دې نښتو کې د یو طالب ساتونکي وژل امریکا غږ ته تایید کړی دي. همداشان د سیمه ییزو رسنیو د راپور له مخې د شنبې د ورځې په نښتو کې د څو تنو ملکي وګړو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ شوی دی. پاکستاني سرچینو ویلي دي چې په دې نښتو کې د یو پاکستاني سایمن ساپ په ګډون لږ تر لږه 15 پاکستاني پوځیان ټپیان شوي دي. د مجاهدینو د پخوانی قومندان احمد شاه مسعود د وژل کېدو د درویشتم تلین په مناسبت د افغانستان د ژغورنې د عالی شورا په ګډون د طالبانو پر ضد ځینو خوځښتونو ویلي دي چې د افغانستان اوسنۍ کړکېچ به د نړۍ امنیت له خطر سره مخ کړي. د شورا پرون یوه اعلامیه خبره کړه چې احمد شاه مسعود په هغو سختو ورځو کې چې افغانستان د تپل شویو جګړو تر فشار لاندې و، د نورو مقاومتي جنګیالیو په ملتیا د خپل هیواد له حاکمیت له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا څخه دفاع وکړه. د دې شورا غړي چې د طالبانو لخوا د افغانستان تر واک لاندې کېدو وروسته له هیواده وتلي، په افغانستان کې له وسنۍ کړکېچ سره مخامخ شوي وضعیت پر وړاندې مبارزه دوی له خپلو مهمو دندو څخه ګڼي. او ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا و 50مه غونډه چې په کې به د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه هم بحث کیږي سبا د دوشنبه په ورځ یعنی د سپتمبر په 9مه پیل شي. په اجنډا کې د دې غونډې په اجنډا کې البته راغلي دي چې د افغانستان لپاره د دې سازمان د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت به په شفاهي ډول د دې هیواد د بشري حقوقو د وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي. د غشان په دې غونډه کې بعد د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه خپل راپور چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو او نقص لپاره د حساب ورکولو انتخابونه او پروسې شامل دي وړاندې کړي. خویاشمیر افغان نجونی وایي چې تر اوسه د غونډو دوی ته سندې دی ورکړي او دا سازمان باید د طالبانو د حکومت په وړاندې په افغانستان کې البته د بشري حقوقو د نقص لپاره د غډل ځواب ویلو ته اړ کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اکثر غړو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف تازه قانون په سخت ټکو غندلې او د بدلولو او د بدلونونو غوښتنه کړې ده. د دغه شورا غړو د یاد قانون د پایلو په اړه جدي اندېښنه ښودلې ده. زموږ همکار په دې باندې راپور لري د راپور نو وروسته د ملمنو سره ور باندې خبرې کوم.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اکثریت غړو هیوادونو ایکوادور، فرانسې، ګیانا، مالټا، موزمبیق، سویلی کوریا، سیرالیون او جاپان ځانګړو استازو د جمعې په ورځ دغه سازمان په مقر کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
مونږ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د سیستماتیک جنسیتي تبعیض او د ښځو او نجونو ځپل په سختو ټکو څرګندو. د طالبانو د موجودو فتواو سره سره دا نوې لارښوونې د شخصي چلند په اړه پراخ او هر اړخیزه بندیزونه او دولتي څارونکو ته د انفاذ زیاتواک ورکوي.
د ملګرو ملتونو وایان سټیفن دوجاریک د افغان جنو میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې د حالت د خوالي لپاره هڅې کوي.
extremely concerned worried and
مون په افغانستان کې د خځو او نجونو بشري وضعیت په اړه لا هم په جدید ډول اندېښمن یو او په ډېره څرګند توګه زه فکر کوم ډېر خپه او خواشین یو په ځانګړي ډول د حاکمو مقامات یعنی طالبانو لخوا د وروستۍ فتوا په اړه کوم چې هغه څه چې مونږ غواړو ویوینو د هغه پر مخالف لوري حرکت کوي
د دې سره هم مهاله یو شمیر افغان او نړیوالو سازمانونو د یو لیک لاري لملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د یو نوي چوکاټ درامنسته کول او په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکون کې د کاري مدیر د تمدید غوښتنه کړې طالبانو تر اوسه د امنیت شورا د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو د هغوی د حکومت وایان زبیح الله مجاهد د امر بالمعروف د نوي قانون په حق له ملګرو ملتونو او نورو ادارو اند خنی رات کړي او له هغه یو غوختي چې په اسلامي احکام وزانو نه پوکړي
د روسي انسجام د نړیوالو سازمانونو د افغاني سازمانونو سره هم د یو تعدید طالبان نظام د پرځ کده سازمانونه پوره توانایي لري یا ځال لري په افغانستان کې د قضایو په مستندولو کې او کشف کې ډیر نقش لوبولی شي دا مستندات په وګړو محل کې کولای شي طالبان د مشرانو په ضد په نړیوالو مجازای محکمو کې وکړول شي او د دوی محکومیت کې ډیر نقش لوبوي
د طالبانو په سختو قیوداتو په داسې حال کې نیوکه کیږي چې روسي د قرغزستان لخوا د تورریستي ډلو د نوملړ څخه د طالبانو د ډلې د ایستلو هرکلی کړي او د طالبانو سره د افغانستان د گاونډیانو د اړیکو ساتل مهم بللي لدې وړاندې د قرغزستان د بهرنوي چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په دغه هیواد کې د طالبانو د غورزنګ نوم د تورریستي ډلو د نوملړ څخه ایسته کړي
خدا په هیڅ موجه په دې معنی نه ده چې دا هیوادونه طالبانو ته رسمیت ورکوي او داهي ودونه هميشه دا قیدوي چې موږ تاثیر راشدار شلرو د خپل امنیتی نظامی اقتصادي منافع په خاطر د خپل بنیادی توسعه په خاطر خو په هیڅ صورت دا ستاسو د رسمیت پیژن ستاسو د حاکمیت د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده او دا مکررن په دې باندې تاکید کوي
تاکل شوی روان مرمیش کې ملګری ملتونه د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه کړي اټکل داده چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یوناما مشره د غونډې ته د افغانستان په اړه راپور ورکړي احمد الله چیوال امریکا غږ واشنگتن
د همدې راپور په دوام په افغانستان کې د طالبانو ورسته یو پریکړه او فرمانونه ته د ملګرو ملتونو او نړیوالو د خبرګون په دوام او د دوی په دریز د پروګرام د ملمنو نظر اخلم د سیاسي چارو شنونکې ادریس مونځای صاحب او همداشان د سیاسي چارو بل شنونکې محمد داوود جلالی صاحب چې دواړو ته په خبرونه کې خره خلاصوم ډیر مننه کوم تاسو د وخت نه چې مونږ تم را کړو مونځای صاحب راځي په لداسه وکړو چې په داسې حال کې چې د جمعې پورست امنیت شورا اعلامیه ورکړه او د طالبانو د مشر ورسته حکم وو او د بیر تاخیستو باندې البته په دې غونډه کې ټینګار وشو سبب بل ناسته هم ده د دې ناستو اهمیت او غیزه د افغانیت مخصوصا د میرمنو لپاره بدسوي
السلام علیکم سلامونه تاسو ته استاد کنو اوریدون کولیدون کوته دا کوم د جمعې په ورځ باندې چې د امنیت شورا ځینې اعضا او په انفرادي تور باندې خپل کوم دغه خودلې دی نظر خودلې دی فکر نکوم چې دغه د امنیت شورا عمومي پریکړه وي تر اوسه پورې داسې چې موږ نه دلیدلې چې موږ وایو چې د امنیت شورا په عمومي تور باندې په توګه باندې دغه شی غندلې دی او هغه د د پاره د سمون د پاره کوم اقدام کړی دی امید دا دی چې پر روانو غونډو کې خصوصا د اوس چې د جنرال اسمبلی کې د سرمشریزي کوم غونډه شروع کیږي په د دې میاشتې په اخره کې په دې کې چې د ملګری ملتونو اعضا شاید د افغانستان د بشري حقوقو په اړه باندې کوم تصمیم ونیسي دا به ډېر تصمیم خو په وخت کې نه نیول کیږي البته ډېر زیات اعضا هغه خپل نظر څرګند کړي چې په افغانستان افغانستان کې د بشري حقوقو نقض ده او دغه لپاره څه کول پکار دي، نو بیا به د امنیت شورا مجبور شي چې یو څه اقدام وکړي. فعلا چونکی د ملګرو ملتونو رول په افغانستان کې په یوناما کې فقط توصیه ده، د تنفیذ نه ده، نو تر څو پورې چې یوناما ته او ملګرو ملتونو ته د تنفیذ مسولیت نه وي سپارل شوی، مشورې خو ډېرې ورکړل شوې او تر اوسه پورې واقعا چې کوم بدلون رانغه، بلکې هغه خبره ورځ په ورځ بدتر تزي، د بد نه بدتر تزي کوم سمون موږ نه لیدو. نو په کار دا ده چې د ملګری ملتونو اعضا په جنرال اسامبلی کې او په امنیت په شورا کې یو داسې اقدام وکړي چې هغه د جوته کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو نقض نور بند شي.
بله مننه کوم. څه فکر کوي جلالي صاحب چې په کومو دلایلو د امنیت شورا د طالبانو دغه نوی قانون غندلای دی؟ حال دا چې وس مونځي صاحب هم وایي چې دا یوازې په دې غونډه کې غندل شوی دی، نه په عمومي غونډه کې. یعنی ممکن ده په عمومي غونډه کې په دې مسلې باندې غور وشي او ورته خبرګون د نړۍ د هیوادونو لخوا وسی، ممکن اهمیت ډیر وي. خو طالبان وایي چې دوی شرعي نظام تطبیقوي او شریعت تطبیقوي، او که څوک د شریعت په حق نه پیږي نو د غږ پورته کولو یا په دوی باندې د انتقاد حق هم نه لري. ستاسو په نظر دغه دلایل چې باید دغه قانون یا دا فرمان وغندل شي د نړۍ د هیوادونو لخوا بد سوي، او د جمعې په ورځ په هونډه کې ولې په کوم دلایلو دا وغندل شو؟
زه په نومه ترکه تاسو ته ستاسو تخنیکي همکاران ته ویډیو په ویډیو په تاسو مامن ځای سره درانه میلمه ته سلامونه ډالې کو.
وعلیکم
السلام. ګوري دا کله چې یو نظام یا یو حکومت مشروعیت ونه لري، زه هغه حاکمیت وایم، او دا یو ډله ټپله ده. کله چې دغه ټپله شي حاکمیت شي، نو هغه بیا قانون هم نه لري، په دې چې اساسي قانون شتون نه لري. د داسې یو ډلې په شتون کې په افغانستان کې هغه ته تاسو قانون نشي ویلای، او زه د رسنۍ هم هیله لرم چې دې ته قانون نه وایي. دا یو دستور العمل دی، یو هدایت نامه ده او امر نامه ده چې په دیکتاتورانه شکل سره په مستبدانه ډول سره دا په افغانستان کې په هغو مظلومو میرمنو باندې او همداراز په هغوی هیواد په وګړو باندې پلي کوي. حال دا ده چې د اسلام مبین دین ډېر یو جامع او ښکلی دین دی، د افراد او تفریق دین نه دی، او هیڅکله شر شریف دغسې مسایل لکه څنګه چې د طالبانو په اسلام کې راغلي دي وجود نه لري. زه سره له دې چې د دین عالم نه یم، ولې د ډېرو جهدو علماو څخه مو ډېرې ښې خبرې زده کړې دي، او دا ویب سیمه اقتدار کړې چې هغه واقعا وارث الانبیا دي. اما د طالب په نامه او د ملا په نامه باندې دغه نننۍ ډله چې حاکمیت لري دا کاملا یوه نیابتي او استخباراتي ډله ده، او د نورو سناریوګانې په افغانستان کې پلي کوي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د شورا امنیت کومه پرېکړه دا هم لکه څنګه چې ویل کېږي او وویل شو په رسمي بڼه باندې څه نه دي خپاره شوي. صرف څو هیوادونو دغه موارد غندلي دي او په دې کلکه پټې محکوم کړي دي. خو خبره دا ده چې د طالبانو یا د نننۍ حاکمیت لابیګران په بین المللي سټیجونو کې لکه چین او روسیا او پاکستان د دوی لپاره طرفداري کوي، لابي کوي، او وایي چې دا د دوی کورنۍ مسله ده او دا باید خپل په کور کې محل شي. نو که چیرې دا کورنۍ مسله ده، داسې پلس هاو نور مسایل دي چې ولې بیا په هغې کې تاسې عکس العمل کوي. خو دا د ماضي په خبره ده چې دوی پکې لاسوهنه کوي او د افغانستان ولس ځوروي.
بله مننه کوم جلالي صاحب. مامونځای صاحب، د جلالي صاحب د خبرو په دوام چې د دوی مطلب دا و چې دغه انسجام د نړیوالو هیوادونو ترمنځ د په افغانستان کې د وضعیت په حق لنشته، اوس د چین او د روسیې خبره یاد شوه. مخکې له دې نه چې دغه د جمعې او د ورځې غونډه پیل شي او دا اعلامیه دوی ورکړي، چین او روسیا په ښکاره د دې اعلامیې سرغړونه وکړه. یعنی حتی د دې زغم هم نه و چې د یو اعلامیې په حد د طالبانو دا کړنې وغندل شي. څه فکر کوي چې د امنیت شورا د دغه اعلان په اړه څومره نړیوال انسجام شته؟
که تاسو ته په یاد وي په 2020 کې مارچ 2020 کې کله چې د یوناما د مسؤلیت تمدید لپاره د امنیت شورا پریکړه کوله، نو د یوناما د مسؤلیتونو په لړ کې یو مسؤلیت دا هم و چې د بشري حقوقو څارنه وکړي او د هغې ساتنه وکړي. هغه دغه جمله په هغه قرارداد کې د چین او روس د مخالفت له وجې لري شو. مونږ تاسو ته معلومه ده چې چین او روس مستقل ازادي او هغه د ویټو حق لري. نو په دې کم یو قرارداد چې په امنیت شورا کې پاس کیږي او هغه کې یو د مستقل ازاونه هغه ونه مني، هغه څه کوم اثر نه لري. نو دا لکه د خطر خبره ده چې دلته خصوصا په مستقل ازاو کې د افغانستان په اړه باندې یو نظر نه دی، او دغه وجه دغه شاید وجه هم وی چې طالبان لګزان مسؤون غړي او فکر کوي چې موږ ته څوک خلاص نشي راوړل.
دغه دریز د چین او روسي ممنځای صاحب چې په یو نړیوال پلیټ فارم کې د دوی نه په دفاع، البته د دوی د کرونو په دفاع یو ډول دایادي دی شي چې دوی حتی دغه فرمانونه چې په افغانستان کې د میرمنو حقونه او د بشري د بشر حق نقص کوي، حتی د اعلامیه زغم هم دوی نه لري. نو دا بیا څومره کولای شي چې د دوه هیوادونو پر اړیکو د طالبانو سره اغیزه ولري؟
زه فکر کوم تر څو پورې چې په امنیت په شورا کې د آزادو ترمنځ یو مکمل هماهنګي نه وي، د افغانستان په اړه باندې د دوی کوم داسې پریکړه چې هغه یو متفقه وي مشکله ده، او هغه په وجه باندې کوم بدلون راتلل هم مشکل دي. نو د دې لپاره ډېر زیاته ډیپلوماسي پکار ده، او هغه هیوادونه چې هغه سره دا فکر ورسره دی چې افغانستان کې دا حالت داویم شي نور مشکلات زیږي، او لکه څنګه چې پخوا هم اوله کې چې نړۍ فقط سترګې پټې کړلې او ویل چې د افغانان په شوکارې پوشه او طالبانو ته یو دغه فرصت په لاس ورغی، او بیا د نړۍ نه مختلف قسم خلک القاعده او نور ټول راجمع شو، خدای مکړه داسې صورتحال بیا شروع نشي. نو د نړیوالو هم په دې کې ګټه ده چې په افغانستان کې افغانستان نه دغه نشي غم نه شي، بلکې دا دلته کوشش وکړي چې د هغه بین المللي کم قوانین چې په هغه باندې د نړۍ ټول هیوادونو اتفاق کړی دی هغه ومني، او دا کوم غیر شرعي کار نه دی، ځکه قرآن یعنی په هغه کې واضح دی چې کله یو وعده وشي ان الله د کانه مسؤوله د عهد ساتل دا فرض دی، ولو که په تاوان هم تمامیږي. او زمونږ سره په اسلامي تاریخ کې هم د دې بیلګې شته. نو طالبان نه پوهیږم په کوم انداز باندې دین تشریکي او په کوم انداز باندې قوانین تشریکي دا قابل د فهم نه ده.
مننه کوم موزه صاحب. جلالي صاحب، ولې د افغانستان په اړه یو واحده نړیواله تګلارې پیدا نشوه په دې درې کالو کې؟ د نړی عملی اقدام د طالبانو په کړنو بد څه ویل دي ورسته؟
زه یو څه تصحیح کول غواړم. دا ویټو حق بالکل دا حق محفوظ دی، او هر څوک دا صلاحیت لري، هر هیواد استازی چې د خپل هیواد استازیګوري وکړي او هلته په مسؤلیت سره خپلې خبرې ولري. اما دلته یوه خبرې ته باید اشاره وکړو په زغرد سره چې داسې ناخوالو او داسې ناسالمو رقابتونو پایلې په راتلونکي کې دنیا ته ډېر په خطر باندې تمامېږي او په ډېر قیمت سره تمامېږي. نن ورځ چین او روسیا د امریکا د متحده ایالاتو سره د ناتو سره خپلې ستونزې لري، او دوی د هماغې ستونزو له کبله او د هماغه ناسالمو رقابتونو له کبله د افغانستان ولس په قرباني باندې اخلي، اما هلته بشریت او انسانیت ورته مهم نه دی. خاطر د دې چې دوی خپل هغه ناخوالې چې سره لري غواړي چې د افغانستان په جغرافیا کې سره پلي کړي. حال دا دی چې د افغانستان ولس هم انسان دی او هم مسلمان دی او هم بشري حقوقونه برخوردار یو هیواد دی، ولې په تاسف سره چې دغسې وضعیتونه یا دغسې حالات د نورو هیوادونو قرباني افغانستان دی. زه هیله مند دې ته یم چې په راتلونکي کې دې لپاره چې خپل ملتونه سره وژغوري په طالبانو په حاکمیت باندې په ډیپلوماټیک چارو په اساس باندې فشارونه وارد شي، سره لدی چې طالبان رسمیت نه لري ولې دنیا ورسره تعامل کوي. دا به تعامل په رڼا کې باید له طالبانو نه وغوښتل شي تر څو په خپلو دغه سختو او افراطي دریځونو کې تغییر راولي.
مننه کوم جلالي صاحب. یوه وروستۍ پوښتنه ممونځی صاحب، د بشري حقونو ډلو او غیر دولتي سازمانونو د دې اعلان په هر کلی کې څه رول لوبولی شي؟ د ته په پام چې د چین او روسیې په شان هیوادونه د دې اعلامیې خلاف وو.
زه فکر کوم دا ښه خبره ده چې په بینالمللي سطح باندې د افغانستان صورت حال واضح کیږي او په هغه باندې هیوادونه خپل نظر ورکوي. خو زه په دې فکر هم یم، دا زما بالکل دا ځل چې په افغانستان کې کوم بدلون راځي هغه په داخل کې راځي. پښتو کې متل دی، وایي هغه څه کوي چې په هغه ور بلیږي. که په افغانستان کې خپل افغانان د دغه حالت نه سر ونه ټکوي، مظاهره ونه کوي، راپانه چیږي او خپل غو چتنه کی نور څوک دومره زیات د سړي چسپینه لري تر څو پورې چې ماشوم جړلې نه وي مور ورته خوراک نه ورکي. خپل افغانان له پکار دي چې هغه یو متحد توګه باندې راپاتېږي او د خپل حقوق غوښتنه وکي او څوک نه ورکي په زور واخلي. دا خپل افغانان نه راپاتېږي، نړۍ به وایي چې ورور ال امنیت خلک خاموش دي، څوک څه نه وایي.
مننه کوم ډیره مننه کوم د سیاسي چارو شنونکي هریاو ادریس ممونځي صاحب هم دا شان داو جلالي صاحب ستاسو تو وخت او ارزونې څخه په خیر اوسئ. او سمرا زو د خبر یلانو مسلې ته. افغان خبر یلانو او رسنوی د خبر یلانو د محدودیتونو په دوام کشمیر خبر یلان ادعا کوي چې په افغانستان کې اطلاعات او لاسرسي نور هم محدود او د دې د رسنیزو فعالیتونو د مواردو سانسورولو یعنی موارد ډیر شوي دي. د دې په خبره د طالبانو حکومت په کمه او محدوده توګه له خبريالانو سره معلومات شریکوي. بلخوا د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر وایي چې د نړۍ ټول مرتد په ټولنیزو رسنیو کې راټول شوی دي او پر دینی علماو نیوکه کول یو کس کافر کوي. د بیان پر ازادۍ د ندا محمد ندیم دغه توند یا دغه بریچ دی په ازادۍ په بیان باندې کړی د ډیرو افغانانو خبرګونونه راپارولې دي چې په همدې مسلې موږ د پروګرام د ملما سره هم خبرې کوو چې د شپې د سکاپلر سره مل دی خبريال خوشحال آصفي چې ورنمننه کوم موږ ته وخت را کړی. خوشحال جان ډیره مننه کوم پروګرام ته په خیر راغلاست. پایل بداسي وکم چې په افغانستان کې خبريالان له کومو محدودیتونو سره په وس وخت کې مخ دي؟ د افغان خبريالانو لپاره معلومات او تدنه لاسرسي پایلې څه دي؟
ډیره زیاته مننه کوم اغلې نورستانی. تاسو ته او تاسو د رفولیدونکو ته خپل سلامونه ونې کیږي وړاندې کوم.
علیکم السلام.
ډیرو دریو کلونو کې پاتې جمهوریت بیان ازادي ارزښت په افغانستان کې په مکمله پړه باندې منځلار. اوس مهال خبريالان د افغانستان دننه د هغو محدود رسنیو سره چې هغه غږیز دي او انزوریز رسنۍ او داسې چاپی رسنۍ او آنلاین رسنۍ یا برقی رسنۍ کار کوي، له بیلابیلو ستونزو او مشکلات سره دوی لاس او ګریپان. معلوماتو ته د لاسرسۍ لویا ستونزه ده چې دا مسله اوس پر سوال او تر پوښتنې لاندې ده. معلومات وړاندې کیږي نه، معلومات شریکیږي نه.
دغه د معلوماتو نه ورکولو مسله یا په افغانستان کې د معلوماتو سانسور څنګه بیا د خبرونو په کیفیت او دقت اغیز کوي؟ تاسو پر رسنۍ کې کار کړی، په خو هم د جمهوریت په وخت کې هم هغه وخت کې ازادي او هر څو بیا هم داسې یو کمیسون موجود و چې باید ټول نهادونه د رسنۍ سره همکاري ولري او دغه معلومات باید د رسنۍ سره شریک شي. اوس برعکس داسې یو نهاد نشته، په خپل حکومت هم نه غوړي چې معلومات رسنۍ ته ورکړ شي. دا بیا دغه د خبرونو او د برنامو په کیفیت باندې څومره تاثیر لري؟
ګوري کله چې سرعت، دقت او بی طرفي تر پوښتنې لاندې راځي او یا دا په ژورنالیزم کې له منځه ځي، نو طبیعي ده چې دا د خبرونو باندې، په ریپورټونو باندې او په ټوله کې په مطبوعاتو باندې په افغانستان کې منفي اغیز کوي. اوس تاسو وګورئ میلیونی لیدون کې چې مخکې ټلویزیونونو او رادیوګانو افغانستان کې لیدون کې او اوریدون کې درلودل او څنګه لیدون کې شتون نه لري متاسفانه.
بالکل
زیات غږیزی او انځوریز رسنۍ په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولې دي. په زرها او خبریالان افغانستان پرې خېده او د سیمه هیوادونو نور هیوادونو ته کډوال شوې دي. معلومات ته تاسو متاسفانه شتون نه لري او دا طبیعي ده چې په کیفیت د ژورنالیزم په کیفیت د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ باندې منفي اغیز کوي. ولس نور نشي کولای په دغه ټلویزیونونو او رادیوګانو باندې او د دوی په خبرونو خبرونو او ریپورتونو باندې باور وکړي او اعتماد ولري، ځکه اوس ټول اړې کوي چې هغه د ګوتو پښمیر رادیوګانی او ټلویزیونونه چې په کابل او د افغانستان په لری پروتو ولایتو ولسوالۍ کې فعالیت لري، هغه د حاکمې ډلې تر کنټرول لاندې دي. نو سرعت حتی او بی‌طرفي شتون نه لري او هغه ورځنی پیښې چې رامنځته کیږي په افغانستان کې د افغانستان دننه دوی دا جرأت نه لري چې هغه خبري کړي او ولستې ورسوي او نړیوالو ته ورسوي. نو دا طبیعي لمنځه تللی دی، متاسفانه باور لمنځه تللی، اعتماد لمنځه تللی او راتلونکی هم مبهمه او تیاره ده.
بله خوشحال جان، تاسو پیږی چې دغه معلومات ته لاسرسی د خلکو یا د هیواد د وګړو بشري حق دی. آیا د رسنیو نړیوالو بنسټونو ته د رسنیو د قوانینو د نقص په برخه کې سری کرخی لري؟ څنګه په افغانستان کې کدا څه ورزن وي؟ ځکه په افغانستان کې په دوامدار شکل په دې درې کالو کې محدودیتونه روان دي. په دې برخه کې نړیوال سازمانونه له افغان خبريالانو سره یا له دغه رسنیو سره څه ډول مرسته کولی شي؟ څه فکر کوئ؟
متاسفانه په تیرو درې کلونو کې دغه نړیوال سازمانونه د ژورنالیزم په برخه کې چې کار کوي دوی یوازې یا تقبیه کوي یا ردوي اعلامیه خپروي یا وایي چې موږ متاسفه یو او یا مشورې ورکوي یا کې میډالې ته که مشورې نتیجه ورکولای که مشورې اغیز درلودای په تیرو درې کلونو کې په افغانستان کې به بدلون رامنځته شوی وای. دوی واقعا موظف دي، مکلف دي او د وظایف او دندې لري چې د حاکمې میډالې باندې فشار واچوي او له نویو بشري کارونو سره د بیلابیلو هیوادونو کې همغږي ولري، سره کار وکړي تر څو له جدیت لا کار واخیستل شي او کوټلي ګامونه پورته شي. ځکه سری کر سان کې تر پښو لاندې کیږي، ارزښتونه په افغانستان کې هر ورځ تر پښو لاندې کیږي. ژورنالیزم ازادۍ ارزښت لمنځه تللی په افغانستان کې او دا ورځ په تیرې دوه سره زیاتیږي. هر ورځ موږ ګورو چې یو نوی فرمان، نوی حکم، نوی صادریږي او راځي او د محدودیت څخه دی.
خوشحال جان، بله، د دې لپاره چې وخت کم لرم یو ورسته پوښتنه هم وړم چې مطرح کوم چې وس څومره ویره د دې شته چې په ټولنیزو رسنیو باندې هم د طالبانو محدودیتونه ډیر شي. وس خو موږ پیږو چې په افغانستان کې حداقل یوټیوبران شته، خلک شته چې ځینې خبرونه او پروګرامونه جوړوي. وس د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر خبرو ته پکاتو ندا محمد ندیم خبرو ته پکاتو څومره دی تمزی چې ممکن په سوشل میډیا یا خواله رسنوی باندې هم په افغانستان کې محدودیت وضع شي؟
دا کار دوی کړی دی او اوس هم دا کوښښ کوي چې په ځانګړې توګه پر فیسبوک او ټویټر باندې محدودیت په افغانستان کې وضع کړي. ولې بیلابیل اپلیکیشنونه دي فلټرونه شتون لري چې راځي خلک په ځانګړې توګه ځوان نسل اوس پوهیږي چې څنګه کولای شي معلومات ته لاسرسي پیدا کړي. زه دا باور نه لرم، زه دا فکر نه کوم چې حاکمه ډله په دې باندې وتوانیږي چې فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او داسې نورې ټولنیزې رسنۍ په افغانستان کې محدودې کړي یا بیخي بندې کړي.
ډیره مننه کوم خبریال خوشاله سیفی، ستاسو د وخت او زمانه څخه کوم ودان په خیر وسی، تشکر کوم. قدرمن لیدونکو په همدې ځای دا خبرونه هم پای ته رسیږي. ستاسو ملتیا څخه هم نړۍ مننه کوم. تر بیا مو په پاک الله سپارم، خی چاره ولرې.
سلام و وقت بخیر. با برنامه فیلم های مستند صدای امریکا خوش آمدید. لیلا ما حبیب عظیمی هستم و در این هفته شما را به مستند در مورد یک اسکیت باز ناشنوا دعوت می کنم. داستان لتیشیای 14 ساله را که متولد یوگانداست و توسط یک خانواده امریکایی به فرزندی گرفته شده بازگو می کند. سال 2019 یک اسکیت باز به نام لتیشیا دیترو مدال طلای این رشته ورزشی را در گروه سینی خود در سطح کشور به دست آورد. اتفاقا او یگانه اسکیتباز ناشنوا در میان رقبای خود بود. لتیشیا که سعی میکند در هر آنچه که انجام میدهد عالی باشد، خواست راه خود را در بازی اسکیت با تکامل و برتری یافتن در دنیای انسانهای شنوا پیدا کند. در این فیلم مستند با زندگی و راه و روش های لتیشیا دیترو آشنا می شویم و گام به گام او را در راه موفقیت هایش در پیشی گرفتن در ورزش اسکیت دنبال می کنیم.
آماده برو.
وقتی اسکیت می کنم احساس می کنم در حال پرواز هستم. من احساس چرخیدن چرخ‌ها روی زمین را دوست دارم و همچنین وزیدن باد به صورتم را. من اسکیت را از همه ورزش‌ها بیشتر دوست دارم. اسکیت کردن به من احساس قدرتمند بودن می‌دهد.
این دیتروز در حال حاضر نفر دوم است.
لتیسیا هر چیزی را که در آن سرعت باشد دوست دارد. او میخواد با سرعت حرکت کند، میخواد با سرعت بدود. فکر میکنم دلیل عملکرد بسیار خوب او این است که او علاقه فراوانی به این ورزش دارد.
دیترو نیم دور مانده تا مسابقه را تکمیل کنه.
برخی میگوین من میخواهم بهترین کار را انجام دهم، اما او میخواد پیروز شود.
دیترو در آستانه یک کسب مقام اول. لتیسیا دیترو یک مسابقه عالی دیگر از او که موفق می شود یک مدال طلای دیگر را به دست آورد.
وقتی خردسال بودم هرگز تصور نمی کردم روز اسکیت خواهم کرد یا در مسابقات اشتراک خواهم نمود. حتی نمی دانستم که مهارت لازم برای اسکیت را دارم. همیشه فکر می کردم اسکیت ورزش خسته کننده است. اولین دفعه که این ورزش را انجام دادم و واقعا از آن لذت بردم. من واقعا رقابت اسکیت را دوست دارم.
نه تشکر، مرا شکست می دهی.
یک مدافع قد بلند.
صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در هر جای جهان که باشید از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus. تازه ترین خبرها و گزارش های جامع از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبان های دری و پشتو و ده ها زبان دیگر. این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
راه را برای افراد ناشنوایی که رقابت با افراد شنوا آنها را نگران می کند نشان بدهم. من می خواهم آنها را تشویق کنم و با آنها نشان بدم که می توانند در ورزش های مختلف اشتراک بکنند. می خواهم با آنها این الهام را بدهم که می توانند به اندازه افراد شنوا خوب و یا حتی بهتر باشند.
مطمئن شوید که عقب پایتان را فشار داده و شست پایتان را راست نگه دارید. درست است؟ عقب پایتان را فشار داده و شست پایتان را راست نگه دارید. خوب است. زانوهایتان را بالا بیاورید. من لتیسیا را شاید 4.5 سال پیش دیدم. ما اسکیت کردن او را دیدیم و با خود گفتیم این دختر کوچک که به این خوبی اسکیت می کند کیست؟ آرنج ها و پاها شروع کنید. زود باشید. زیاد بالا نبرید. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. دفعه اولی که لتیسیا را ملاقات کردم هیچ مسئله‌ای نبود. می دانستم که هر وقت ضرورت باشد مادرش برایم ترجمه خواهد کرد. در اوایل مادرش غالباً اینجا بود، اما بعداً لتیسیا و من با هم راحت‌تر شدیم. مادرش کم کم خود را کنار کشید.
وقتی ورزش اسکیت را شروع کردم بسیار هیجان زده بودم، اما افراد زیادی به توانایی من شک داشتند چون من ناشنوا هستم. مردم به من نگاه میکردن و کنجکاو بودن که عمل کرد من چطور خواهد بود، مسئله ای که مرا مضطرب میساخت. اما بعد از آن که همه را شکست دادم، مردم همیشه شگفت زده بودن. وقتی من برنده میشوم آنها همه جشن میگیرن، امری که باعث میشود احساس خوبی داشته باشم وقت احساسات مردم را میبینم.
او قهرمان امریکاست. 2 سال قبل او در گروه سنی خود قهرمان امریکا شد. او در مسابقات 3 نفره دختران 13 تا 16 ساله برنده مدال طلا شد.
جردین دیترو را تحت فشار قرار می دهد.
2 سال متوالی او برنده مدال طلا و عنوان قهرمان امریکا شد.
او انقدر این ورزش را دوست دارد که از رس دشواری دوره نوجوانی و دشواری ناتوانی و ارتباط به هم تیم‌هایش را کنار گذاشته و در مسابقه حاضر شده و بیشترین کوشش خود را انجام داد.
من می توانم با هم تیمی هایم ارتباط برقرار کنم. برخی از اعضای تیم می توانند زبان اشاره‌ای مخصوص ناشنوایان را یاد بگیرند. همچنین بعضی وقتها می بینم که بازیکنان دیگر چی می کنند و از آنها تقلید می کنم.
بچه ها، اگر او فاصله را پر کرده نمی تواند، بروید دور و برش. لتیشا، کارتر را بگیر. کارتر، دستت را بالا کن تا او متوجه شود که تو او را می گیری. او یک مبارز است. او واقعا می خواهد که عالی باشد. فاصله ها را پر کنید. من معتقدم که این ورزش به اطفال چیزهای بیشتر از اسکیت را یاد می‌دهد و می‌دانم که می‌توانم با لتیشا کمک کنم که به یک بانوی قوی تبدیل شود. من فقط می‌خواهم پروسه ای را که مادرش شروع کرده ادامه بدهم.
کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه‌های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر به مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای آمریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای آمریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
دو بسیار خوب و یک قاشق چایخوری ونلا.
مادر چرا اونجا میمانه؟
بله.
پرسیدم چرا اونجا میریزد؟ اینجا نمیگوید که حالا باید آن را در کاسه بریزیم؟ میگوید باید صبر کنیم.
بله، حالا میتونم اون را داخل کاسه بندازم.
نه، نمیگه که آن را اضافه کنید. مادر، این لست محتویات است. اول میگوید ببین مسکه و بوره را مخلوط میکنید.
خرابش کردی.
فقط از شرش خلاص شو، خوب است. به همین دلیل است که من چیزی پخته نمیکنم.
اگه اینجا نمیبودم همه چیز را خراب میکردیم.
تا جایی که ما میدانیم لتیسیا ناشنوا به دنیا آمد. برنامه که در یوگندا از آن بازدید کردم ابتکار ناشنواین بون رجس یا BDA نام دارد. آنها کار فوق‌العاده‌ای در کمک به این کودکان ناشنوا در یوگندا انجام می‌دهند، چون در آنجا بسیاری این کودکان از خانواده‌هایشان رانده شدند. بسیاری از مردم بر این باورند که ناشنوی نوع نفرین است. بسیاری اوقات خانواده‌ها می‌ترسند که ممکن اطفال دیگرانشان هم ناشنوا شوند، بخصوص اگر طفل به علت ابتلا به یک بیماری دچار ناشنوایی شده، بیماری که ممکن است در جاهای دیگر قابل معالجه باشد. My understanding that Letitia was around 18 months and تا آنجایی که من میدانم وقتی لتیسیا 18 ماه بود او را به بیدیا آوردن. معمولا آنها کودکان در این سن را نمیپذیرند، اما فکر کنم خانواده‌اش بسیار پافشاری کردند.
او بسیار کوچک بود، اما شخصیت بزرگی داشت و بسیار مهربان و باهوش بود. من جذب او شدم و احساس کردم باید به نوعی در زندگی این دختر دخیل باشم. ما خیلی تحقیق کردیم با افرادی که در آنجا بودند در مورد این وضعیت و اینکه در مورد اینکه چه کار مناسبی صورت گیرد صحبت کردیم. وقتی حس کردیم به اندازه کافی تحقیق کرده ایم، تصمیم گرفتیم لتیسا را به فرزندی بگیریم. آماده ای که سوار طیاره شوی و پرواز کنی؟ سرانجام کل کارا خلاص شد. لتیسیا می تواند پرواز کند.
وقتی اینجا آمدم شوکه شدم، چون هرگز این تعداد مردمان سفیدپوست را ندیده بودم. من متعجب و گیج شده بودم و این اولین باری بود که هوای سرد را تجربه می کردم. در یوگندا هوا هرگز سرد نمی شد. هوا کاملا برعکس بود. من متعجب شده بودم. آن روزها هیجان انگیز بود.
آمریکا، یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در آمریکا هر جمعه از ساعت 6 الی 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان و از ساعت 9:30 الی 10 قبل از ظهر به وقت شرق آمریکا.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه‌های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای آمریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای آمریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو میکنیم.
من تا یک روزه بدون او بیاد نمی آورم. او بخشی از خانواده ماست. من نمیتونم زندگی بدون او را تصور کنم. او عضو دائمی خانواده است. او کاملا مناسب خانواده ماست. مثل این که خانواده ما چیزی کم داشت و او مانند بخش مفقود شده و آخرین قطعه پازل است و با آمدن او سرانجام همه چیز تکمیل شد.
قطعا در مسیر زندگی کودکان ناشنوا یا و بزرگسالان ناشنوا موانعی وجود دارد. به طور مثال اگر مشاوره، اگر او زمان تصمیم بگیرد که می خواهم بدون حضور مادرم با کسی صحبت کنم. خداحافظ.
خسته کننده است. تقریبا هر کاری که طفل شما انجام می دهد همیشه یک چیز اضافی برای انجام دادن وجود دارد. مثلا اینکه آیا ترجمان وجود دارد؟ و یا نه. بنابراین ایجاد یک گروه متشکل از افرادی که شیوه تعاملشان مانند کودک شماست مهم است و این یکی از کارهاییست که ما توانستیم در کلیسای خود انجام دهیم. ما یک گروه رو به افزایش افراد ناشنوا را داریم. کودکان ناشنوایی هستند که هم سن او هستند. کودکان ناشنوایی در گروه جان و هر وقت دروازه باز شود ترجمان های با تجربه خوبی در زبان اشاره وجود دارند.
هنوزم باسکتبال بازی میکنی؟ گاهی وقتا بازی میکنی درسته؟
به دلیل همگیری کووید و تعداد کافی بازیکن وجود ندارد. به همین علت است.
دیروز ما مسابقه را 73-10 بردیم.
بسیار زیباست که این گروه متشکل از افراد شنوا و ناشنوا را داریم که برای عبادت دو زبانه گرده هم جمع میشن و این که افراد شنوا زبان اشاره را یاد میگیرند.
سیمای دندانهای ما در ماه فوریه دریافت کرد.
میبینم که چقدر ارتباط با دیگران لتیسیا را تشویق میکند و رویش را بهتر میسازد.
آرزوی من این است که همه مردم گفتگو با زبان اشاره‌ای را یاد بگیرند و ما بتوانیم با هم کار کنیم و وقت بگذرانیم.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
هفته‌وار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
برای مسابقه آماده می شوم احساس اضطراب دارم. ترجیح می دهم افراد ناشنوای بیشتری در اطرافم باشند تا با من کمک کند احساس راحت تری داشته باشم. اگر می شد با افراد ناشنوای بیشتر اسکیت کنم شجاعتر و راحت‌تر می بودم. احساس تنهایی، احساس اضطراب و ناراحتی نمی کردم.
بسیار خوب، چند نفر داریم؟ 5 نفر. 1, 2, 3, 4, 5 و اونجاست. بسیار خوب خانم ها، 2 دور دارین. آماده؟ بالا بالا بالا.
آنها یک تفنگچه و یک چراغ دارند و وقتی تفنگچه را فر می کنند، اشتراک کنندگان مسابقه را شروع می کنند. من نمی دانستم چی کنم. باید نحوه استادنم را تغییر داده و در حالتی که پای چپم به سمت عقب بود استاده می شدم تا بتوانم تفنگچه و چراغ را ببینم.
آماده؟
گاهی وقتها که آنها تفنگچه و چراغ را نمیآورند، من اعتراض میکنم. آن وضعیت به ضرر من است. باید از خودم دفاع کنم و سوال کنم که چراغ کجاست و توضیح بدهم که چرا موجودیت آن ضروری است.
او بهترین مسابقه را که میتوانست انجام داد. ما باید روی شروع او کار کنیم.
بله، فکر کنم شروع خوبی نداشتم. فکر میکنم چراغ را نگاه نمی کردم.
او هنوز به چرخهای بزرگتر عادت نکرده است. بله، وقت میگیره.
بله، حرکت این چراغ ها وقت میگیرد.
بله، فکر میکنم خوب بودم و از آن لذت بردم. مقام اول را کسب نکردم، دوم یا سوم شدم.
بسیار خوب است، او خوب بود، بسیار خوب. و اسکیت‌هایش بسیار زیبا هستند.
هدف من کسب مدال است. هدف من در آینده این است که یک اسکیت باز مشهور و یک بازیکن بسکتبال شوم. می خواهم نشان بدهم که افراد ناشنوا و من می توانیم این کار را انجام بدهیم. چون من ناشنوا هستم، می توانم یک الگو برای دیگران باشم. مردم از این که من می توانم مشهور و الگوی دیگران باشم متعجب شده و حیرت خواهند کرد. این هدف من است.
صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بیننده ارجمند، با امید این که فیلم مستند این هفته مورد توجه شما قرار گرفته باشد، تا هفته آینده شما را در انتظار روایت بعدی میگذاریم. تا تقدیم فیلم مستند دیگر با شما خداحافظی میکنیم. سپاس از بذل توجه شما.